آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای
قدر من اوریدونکو السلام علیکم سهار من یک مرغه هیله ده چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ. زه شافیه سرداریم. دا وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دي چې دلته په واشنگتن کې د ماخوستن نه نیمې بجې کېږي. تاسو پام وکړئ د خبرونو لنډیسته.
د سه شنبې په ورځ په نبراسکا او لویدیځه ورجینیا کې د متحده ایالاتو د جمهوري ریاست په مقدماتي انتخاباتو کې د جمهوري ګوند کاندید ډانلډ ټرمپ په دواړو ایالتونو کې انتخابات وګټل. د بنگلادش حکومت د جماعت اسلامي یو لوړ پوړی مشر اعدام کړی دی. او په ترکیه کې د موټر بم په یوې مرګانۍ چاودنې کې درې تنه وژل شوي او 540 کس زخمیان دي.
نن چهارشنبه ده، د 1415 کال د ساور د میاشتې 22مه ده چې د 2016 کال د می د میاشتې 18مه کېږي. درنو اوریدونکو، په دې خپرونه کې د خبرونو څخه وروسته په رپورټونو کې اوریدلی سئ چې پرون د امریکا د دفاع د وزارت یوه جنګي کښتۍ د چین جنوبي سمندرګي ته د آزادو عملیاتو لپاره واستول سوه. د ایټالیا پولیسو پرون دوه تنه افغانان د انسانانو د قاچاق او تروریستي فعالیتونو په الزام نیولي دي. دا او ځینې نور مهم مطالب لرو. او یو مرکه د کلو د پراختیا او بیا رغونې د وزیر انجینیر نصر احمد دوراني سره هم اوریدلی سئ.
د سه شنبې په ورځ د متحده ایالاتو په دوه ایالتونو نبراسکا او لویدیځ ورجینیا کې د جمهوري ریاست په مقدماتي انتخاباتو کې د جمهوري غوښتونکو د ګوند یوازینی کاندید ډانلډ ټرمپ انتخابات ګټلي دي. خبري رپورټونه وایي چې دیموکرات ګوند سناتور برنی سندرز له میرمن کلینټن نه په لویدیځ ورجینیا کې مخکې دی، خو د دواړو ترمنځ مقابله روانه ده او وروستۍ نتیجه لا نه ده معلومه شوې. په عین وخت کې د سنا په مجلس کې د جمهوري ګوند یو زیات شمېر مشران اوس د دې واقعیت منلو ته چمتو ښکاري که د هغوی زړه غواړي او یا نه. د نیویارک د ایالت میلیاردر او سوداګر ډانلډ ټرمپ به د جمهوري ریاست د مقام لپاره د ګوند نهایي کاندي دي. د سنا په مجلس کې د جمهوري غوښتونکو مشر مچ مکانل د سه شنبې په ورځ وویل چې ټرمپ په یوې پخوانۍ طریقې سره انتخابات وګټل او موږ د رای ورکوونکو د انتخاب احترام کوو. د جمهوري ګوند ځینو نورو مشرانو هم د ټرمپ سره خپل ملاتړ اعلان کړی دی. ټاکل شوې ده چې ډانلډ ټرمپ به په کانګرس کې د جمهوري غوښتونکو د ګوند له مشرانو سره ملاقات وکړي، خو د دغه ګوند یو ګڼ شمېر مشران په ښکاره ډول اوس هم د ټرمپ په اړه د خپل نظر د څرګندولو نه ډډه کوي. مګر اکثره یې دا مني چې ټرمپ مقدماتي انتخابات ګټلي دي او مناسبه ده چې د ګوند نهایي کاندي دي. د بنگلادش د کورنۍ چارو وزیر اسدالزمان وایي چې دغه هیواد د یو اسلامي ګوند جماعت اسلامي یو لوړ پوړی مشر متیور رحمان نظامی په 1971 میلادي کال کې د پاکستان نه د بنگلادش د ازادۍ د جنگ په دوران کې د ملکی وګړو د قتل عام په تور د ډاکې په عمومي مابس کې اعدام شو. متیور رحمان له سره د خپل محکمې خواست کړو، مګر د بنگلادش ترې محکمې درخواست رد کړ. په هغه باندې حکومت د 470 کسانو د وژلو الزام لګولی و. د ننګرهار د ولایت د نازیانو پولیس والی کې په یو ځانمرګي برید کې 10 کسان وژل شوي دي او 30 کسان زخمیان دي. برید د سه شنبې په مازیګر د سیمه ییزو پولیسو د قماندان د دفتر مخې ته وشو. په وژل شوو کسانو کې درې ماشومان هم شامل دي. تر اوسه چا د دغه برید مسؤلیت نه دی قبول کړی، خو داعش په دغه سیمه کې فعال دی. جمهور رئیس اشرف غنی د سه شنبې په ورځ د تاجکستان د جمهور رئیس امام علی رحمان په بلنه هغه هیواد ته ورسېده. د اشرف غنی سره په دې سفر کې د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین لبانی، د برېښنا او انرژي وزیر علي احمد عثماني، لوی څارنوال او د برېښنا د شرکت رئیس ملګري دي. د شمالي کوریا مشر کیم جانګ اون د سه شنبې په ورځ په پونګیان کې د کارګرانو د ګوند څلور ورځني کانګرس یا عمومي غونډې په پای کې د یو غټ مارچ یا جلوس مشري وکړه چې په سلګونو زرو کسانو پکې برخه اخیستې وه. د ګوند کانګرس چې تقریبا لږ شپږ دېرشو کلونو وروسته رابلل شوی، کیم جانګ اون پکې په رسمي توګه د رئیس په توګه وټاکل شو. د شمالي کوریا د چارو کارپو ګو مایونګ د دغه کانګرس د اهمیت په باب وایي:
There was some expectation from the outside that Kim Jong-un might use
د شمالي کوریا د مشر دا ژمنه چې د اټومي وسلو په استعمال کې به لومړیتوب نه کوي. که په دې اړه مخکینۍ ویناوې په پام کې ونیول شي نو دومره زیاته ارزښتناکه او مهمه خبره نه ښکاري، ځکه چې د شمالي کوریا اټومي وسلې په بنیادي ډول دفاعي بڼه لري. د اټومي وسلو په استعمال کې د نه لومړیتوب د اعلان نه اصلا هدف دا و چې چین خوشحاله شي او په دې پوه کړي چې د شمالي کوریا اټومي وسلې د ګاونډیانو لپاره کوم ګواښ او تهدید نه دی. شمالی کوریا سلو خارجی جرنلستان ته هم بلنه ورکړې وه. په داسې حال کې چې ټاکل شوې ده د متحده ایالاتو جمهور رئیس باروک اوباما په روانه میاشت کې جاپان ته سفر وکړي او د وو صنعتي هیوادونو د مشرانو په عالي غونډه کې ګډون کوي، یوه نهه اویا کلنه جاپانی میرمن چې د 1946 میلادي کال د اګست په 6 په هیروشیما باندې د امریکای الوتکو لخوا د اټومي بند غورځولو صحنه په سترګو لیدلې، په ښاغلي اوباما یې غږ کړی دی چې د ژوندي پاتې شو جاپانیانو درد او کړاو احساس کړي. میرمن کیکو اوګارا ویل:
کله چې پر هوش راغلم هر خوا توره تیاره وه او هیڅ شی مې نسوای لیدلی.
د ترکیه امنیتی چارواکي وایي چې پرون د سه شنبه په ورځ په دیارباکر کې د موټر بم په چاودنه کې 3 مړو او 45 کسان زخمیان شوي دي. چاودنه هغه وخت وشوه چې پولیسو د کوردستان د کارګرانو د یاغي ډلې پی کی کی قیدیان د محبس نه یو روغتون ته د علاج لپاره انتقالول. د فلیپین د جمهوري ریاست انتخابات دغه هیواد د جنوبي ښار داو یو اویا کلن ښاروال راډیګو ډوډاډي د ګټلې دي او مخالفانو خپل ماته قبول کړی ده. ښاغلی ډوډاډي چې یو پوچخلی او بدخلقه شخص ګڼل کیږي په انتخاباتو کې ډیرو خلکو ځکه ملاتړ وکړ چې هغه وعده کړی ده چې په فلیپین کې به امنیت سمی او غلا او بدماشان به ختموي. ډیرو فلیپینیانو د فلیپین نوی جمهور رئیس د امریکا د جمهوري ریاست د کاندید ډانلډ ټرمپ سره مقابله کړی دی.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاس خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو سو اوریدل. درنو اوریدونکو پام وکړئ دې رپورټ ته. د امریکا د دفاع د وزارت یوه جنگي کشتۍ پرون د سه شنبې په ورځ د چین جنجالي جنوبي سمندرګي ته واستوله چې آزاد عملیات پکې وکړي. د امریکا ژغ خبريال جیف کیستر په دې باره کې دا رپورټ را لېږلې دی.
د دفاع د وزارت نطاق بل اربان ویل د امریکا یو اس اس ویلیام پی لارنس په نامه جنگي کشتۍ د چین د اشغال لاندې په یونګشو کې 12 بحري مایله وچلیدله چې د چین په جنوبي سمندرګي کې ځینو ادا کوونکو ته چې د کشتۍ د چلولو ادا لري دا یو ستر چیلنج دی. د چین د بهرنیو چارو د وزارت نطاق لوکانګ خبریالانو ته د ورځنیو معلوماتو د ورکولو په ترڅ کې وویل دغه کشتۍ د چین اوبو ته په غیر قانوني توګه ننوتې ده. د چین مربوطه وزارت دغه اقدام څاري، تعقیبوي او د قانون مطابق خبرداری ورکوي. زه باید دا ټکی روښانه کړم چې د متحده ایالاتو لخوا دغه عمل د چین خپلواکۍ او امنیتي ګټې ګواښوي. په ریف یا ټاپو کې ډېره کارکوونکي او مرکزونه د خطر سره مخامخ کوي او سیمه ییزه سولې او ثبات ته تاوان رسوي. په داسې حال کې چې موږ ډیر ځلې په دې خبرې ټینګار کړی دی چې چین د متحده ایالاتو لخوا د دغه عمل سره په کلکه مخالف دی او موږ به ضروري اقدامات وکړو چې د چین خپلواکي او امنیت وژغورو. چین په دغه جنجالي ټاپو کې 10,000 فوټه رانوي او نظامی مرکزونه جوړ کړي دي. متحده ایالاتو په څه کم یو کال کې دا دریم ځل دی چې داسې عملیات کوي چې د کشتۍ چلونې د آزادو عملیاتو په نامه یادیږي او دا بیا هغه جنجالي اداوې چلنجوي چې د جنوبي چین په سمندرګي کې په دغو ټاپوګانو باندې کوي. بیجنګ دغه عملیات ردوي او دا ادعا لري چې د دغو جنجالونو په باره کې مبالغه شوې ده. که څه هم چې متحده ایالات د جنوبي چین په سمندرګي کې په جنجالي ټاپوګانو باندې د حاکمیت ادعا نه لري او لرودبه چارواکی وای د متحده ایالاتو د ګټو لپاره مهم دي چې بیلابل ادا کوونکي خپل اداوی په سولهیزه طریقه او د بین المللي قانون لمخې کوي. چین ادا کوي چې هر کال د 5 تریلیون ډالرو په ارزښت اکثر تجارت د چین د جنوبی سمندرګي له لارې په کشتیو کې کیږي. فلیپین، ویتنام، مالیزیا، تایوان او برونی د دغه سمندرګي په ځینو برخو باندې هم ادا کوي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده وی او ای پښتو.
د شمالي کوریا په پایتخت پوینګیان کې د سیشنبه په ورځ د کارګرانو د واکمن ګوند څلور ورځنی عمومي غونډه چې له ډیر مودې وروسته وسوه پای ته ورسېده. په مکړی په واشنگتن کې د امریکا ژغ د خبريال ویکتور بیتی رپورت چې سید سلیمان شایع تسته تر اوروي.
د شمالي کوریا د کارګرانو د واکمن ګوند په دې مهم کانګرس یا عمومي غونډه کې چې تقریبا له 6 کلونو وروسته رابلل شوې وه، دغه هیواد مشر کیم جونګ اون په رسمي توګه د ګوند د رئیس په توګه ونومول شو. د اټومي وسلو د ذخیرو د پراخولو او د اقتصاد د غښتلي کولو لپاره د یوه 5 کلن پلان د امریکولو پریکړه هم وشوه. د شمالي کوریا د چارو کارپوه گو ما یونگ چې د جنوبی کوریا په پایتخت سول کې د پالیسۍ د څېړلو په انسټیټیوټ کې کار کوي امریکا غږ ته ویل، هغه څه چې په دې غونډه کې خبرې پرې شوې دي تر ټولو مهمه د کوریا په ټاپو وزمه کې د تشنج د کمولو موضوع وه. د شمالي کوریا د مشر دا ژمنه چې د اټومي وسلو په استعمال کې به لومړیتوب نه کوي، که په دې اړه مخکنی ویناوې په پام کې ونیول شي نو دومره زیاته ارزښتناکه او مهمه خبره نه ښکاري، ځکه چې د شمالي کوریا اټومي وسلې په بنیادي ډول دفاعي بڼه لري. د اټومي وسلو په استعمال کې د نه لومړیتوب د اعلان نه اصلا هدف دا و چې چین خوشحاله شي او په دې پوه کړي چې د شمالي کوریا اټومي وسلې د ګاونډیانو لپاره کوم ګواښ او تهدید نه دی. د جنوبي کوریا جمهور رئیس پار ګیون هی د سېشنبه په ورځ ویل چې شمالي کوریا د دواړو کوریاګانو ترمنځ د اړیکو د ښه کولو په اړه د هغې په وینا صادقانه نیت نه لري. دا او هم دا چې د شمالي کوریا د مشر دا ادعا بې معنا ده چې وایي هیواد اوس یو اتومي قوت دی. پار جوین هی ویل چې د شمالي کوریا پارونکي ګواښونه او د خپل اټومي طاقت د پراخولو لپاره هلې ځلې وابس دي. په عین وخت کې د شمالي کوریا د پوست پخوانی لوی رئیس ری وینګ جیل چې سکل په فروری کې د چارمری کېدو اوازې په لویدیځو مطبوعاتو کې خپرې شوې، د سه شنبې په ورځ د واکمن ګوند نوي لوړپوړي غړي په توګه ونومول شو. په خپرو شوو رپورټونو کې چې د جنوبي کوریا د استخباراتو په حواله ورکړل شوي ویل شوي چې کیم جونګ اون د رشوت خورۍ، بډو او ځینو نورو جرمونو په تور د پوځ لوی رئیس د اعدام احکام صادر کړي وو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او د هم زمرد خبرونه بل رپورت. د ایتالیا پولیسو پرون د سه شنبه په ورځ 2 تنه افغانان د انسانانو د قاچاق او د تروریستي فعالیتونو په الزام نیولې دي. دا دی د هغه رپورت پښتو متن واوري چې د رخ پرونی برابر کړی دی.
د افغانستان د مدني چارو د وزارت د نداق مرستیال خیر الله آزاد هم دغه خبر تایید کړی دی او هغه وایي چې پروم کې زموږ سفارت موږ ته خبر راکړی چې پرون سهار د ایتالیا پولیسو 2 تنه افغانان چې یو د انسانانو د قاچاق په الزام او بلې د ترسي حملو د توطیو د جوړولو په الزام زندانی کړی دی. هغه وایي
چې خبر ما دریافت کړیم سفارت جمهوری اسلامی افغانستان در روم پیگیری
دا خبر مونتر رسیدل او پروم کې د افغانستان د اسلامی جمهوریت سفارت دغه مسله تعقیبوي. د افغانستان د بندنوي چارو د وزارت د نتاق مرستیال خاغلی آزاد د دې پښتنه په جواب کې چې پروم کې زموږ سفارت د دې مسلې په باب د ایتالیا د مقامات سره ستماسونه ټینګ کړي او کنه داسې وویل
شمو مې فهمم کې په وسط طبي وقتی این اتفاق رخ میدهد و سفارت ما با مقامات و ادارات مربوطه در ایتالیا و تماس
میدهد. دا معلومه ده چی دا طبیعی خبره ده چی کلا دا غشان پیخی کیگی نو زمون سفارت په ایتالیا کې د مربوطه ادارو سره تماس ټینګی او هغوی د دغه پیښې په باب د ابتدایي تحقیقاتونو وروسته زمون سفارت ته معلومات راستي. تر اوسه پورې د ایتالیا مقاماتو موږ ته په رسمي ډول د دې مسلې په باب څه نه دی ویلي. هر کله چې موږ ته معلومات راورسیږي نو موږ به هغه تاسو سره شریک کړو. ښاغلی آزاد وایي چې موږ د خپلو دغو اتباو قضیه د نږدې نه تعقیبوو، مګر هغه وایي چې البته د ټوریزم په ساحه کې هم موږ په طبیعي ډول هغه تحقیقات چې په دې برخه کې کیږي هغه موږ ته اهمیت لري، نو په دې اساس دغه مسله زموږ د جدي تعقیب لاندې ده.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15
او د هم یو مرکه. د کلو د پراختیا او بیارغونې وزارت د بیارغونې له سیمه ییزو شوراګانو او ځینو افغان شرکتونو سره په لسو ولایتونو کې د اوه اویا سیمه ییزو پروژو تړونونه لاسلیک کړل. د پروژو د تطبیق د څرنګوالي په هکله نوشابه آشنا د کلو د پراختیا او بیارغونې وزارت له وزیر انجینیر نصر احمد دورانی سره مرکه کړې چې ستاسو پام یې اورېدو ته راګرځوو.
وزیر صاحب، په لاسلیک شوو تړونونو کې کومې پروژې شامل دي او تمویلونکي منابع کومې دي؟
خوري موږ پرون اوه اویا مختلفې پروژې د لسو ولایتو لپاره انتظار کړې او یو تمویل کونکي درې منابع دي چې د هندوستان د کومو کونو نه ده، د اسیایي پراختیایي بانک نه ده او زموږ د خپل حکومت د بودجې نه ده.
دا پروژو د تطبیق لپاره تاسو ولایتونه مشخص کړی دي، یعنی لس ولایتونه کېدې شي که واضح کړئ کوم ولایتونه دي؟ اولم دي ولایتونه ته اولویت ورکړي.
اصلا هیڅ ولایت ته اولویت نه ورکړي، اما یو له برنامو د موږ ته انتظار صاحبي ده چې د امپایر پروژو ده چې د نارت فلات پروګرام دغه مشخصات او چې د نهو شمال ولایتو لپاره قرارداد تاوي او په هغه کې دونرانو مخه کومه تر کومه وروسته موږ د پاکي اسیاي نو وغوښتل چې تاسو دا په ملي ساتو وغوښتو او اوس د موږ په دې پروګرام کې اوه ویشت ولایتو شامل دي. په نورو ولایتو کې موږ خپلې پروژې عملي کړې دي او نن دغه وایو پروژو کې همدغه ولایتونو کې موږ پروژې لرو. موږ د سږني کال مالی کال کې تقریبا جمعا 222 پروژې د دې ساحوي پروګرام تر چاته لاندې یو زر پنځه یو شپږ میلیونه افغانۍ باندې قراردادونه امضا کړي. دغه جمله نه اوس اوه اویا پروژې دي چې د 950 میلیونه افغانۍ کېږي او په دا لاندې لسو ولایتو کې دي: بغلان، بامیان، پروان، غور، ننګرهار، سمنګان، تخار، بلخ، کندوز، بدخشان او پروان.
د کار مشخص برخې د دې پروژو څه دي؟
دا معمولا موږ زیات کوشش کوو چې هغه پروژې لاسنیو چې څنګه کې اقتصادي اړخ لري ترون دي او خلکو ته اقتصادي ګټه لري او په عین زمان کې د کار د ایجاد زمینه هم موجوده دي. دې پروژو کې استنادي دیوالونه دي، کانالونه دي، سربندونه دي، سړک ده، پلو پلچک دي، د اوبو رسولو شبکې دي. دې خاطر سره تاسو وګورئ چې دا دیوالونه کې کانالونه کې سربندونه دي ټول کې هم د کار زمینه خپل هم وطنانو ته مسایل دي او هم اقتصادي تاثیرات لري. نو که تاسو وګورئ چې دغه واوی پروژو په پریکولو سره به موږ څلور سو دوه زر او سو یو اتیا کسان ترې مګټه پورته کړي چې د دې په خدمت کې به وي او یو له کومې زر او سو دوه کاري ورځې جابه.
وزیر صاحب، اکثر پروژې پلان کیږي خو تطبیقیږي نه، چې د خلکو د نارضایتۍ سبب هم ګرځي، علت څه دی؟
موږ کوم پروژې چې قرارداد سپارو دغه عملی جنبه موږ ټول سره وکړي او په مطمئنې خپل پوښتنه کې تاسو کوم قرارداد نیت ته پرې کې پلي کوو. خو کېدای شي د دوستان د موږ د نیو لري چې موږ خدمات یې وکړو کوي نه شو چې کومه مالی توانمند نشته څومره ضرورتونه چې په دې عمل کې دي هغه ټول ته موږ جواب ورکړو.
وزیر صاحب، د کیفیت له لحاظه کله د پروژو په تطبیق کې انتقادونه کیږي؟ د څنګهرنه مشتري چې ګنې د پروژو په تطبیق کې هم فساد موجود دی او مستحق سیمو کې نه تطبیقیږي، آیا دا ستونزه واقعا موجوده ده په وزارت کې او کوي نو څه اقدام هم کړی د مخنیوي لپاره؟
دې شک نه سره انتقاد ووي ټول پروژې په پایله کې. اما زه مطمئنه یم چې موږ پروژو کیفیت تر هغه حد پورې چې ممکن ده موږ ساتلی ده، او دې عوامل هم داري چې موږ دې پر کیفیت پروژو لوړ کړو او او د خلکو سام کې شوراګان لاره عملي کړو. او تاسو دې شوراګان د خلکو نمائندگان دي او خلک دې پروژو په تطبیق کې عملاً سهم لري، نو په دې خاطر سره زموږ د پروژو کیفیت په هغه اندازه چې ټول خلک خوشاله دي.
د پروژو د تطبیق لپاره سیمې وزارت ټاکي که د سیمه ییزو شوراګانو استازي؟
نه نه، سیمه ییزو شوراګان استازي ټاکي، ځکه هغه د خپل ضرورت لري. چون د شوراګان موږ لرو تقریبا 6000 شوراګان په ټول ملک کې لرو. شوراګان خپل ضرورتونه پیشنهادي وزارت ته یا وزارت په ټینګ سروې لري تر څو په کې دقیقا هغه پروژې انتخاب کړي چې هلته ضرورت وي او هلته اقتصادي اهمیت زیاتوي. که څه هم یو څه خلک بعضې پروژې اخلي، موږ هغه موږ نه نیسو، هغه پروژې نیسو چې ډېر اقتصادي اړخ یې دروند وي او بیا خلکو سره شریکوي او خلک پکې تعاون کوي. په دې معنا ده چې زموږ پروژې مستحقو کسانو ته او د دې کسو ضرورت هلته پلي کړي.
دا واویا پروژو تړونونه چې اوس تازه لاسلیک شوې دي، د دې پروژو په تطبیق کې د شفافیت څومره ډاډ ورکولای شي د اړوند سیمو خلکو ته؟
د شفافیت زل خپل اړخ خپل څلکی کوم غدارت له یو طرف خپل خلکو ته تطبیق کې شامل دي، له بل طرف له ټول دوستانو څخه میډیا دا سول سوسایټي دا د ټول نغولان چې د موږ پروژو باندې نظارت لري او هر مشکل چې موږ شې کې لبل طرفه د مکتور قراردادونه ویب سایت کې لوټ کیږي او خلک کپایسي په شافته حرمیاس موږ ته کوي چې او په اړ زمان کې د پارلمان وکیلان او د ولایتي شورا وکیلان په آزاد توګه ماتر درخواست کړه او د پلی باندې نظارت کوي. کومه ستونزه مشکلې دي ما سره بشري
د ولس همکارۍ ته څومره ضرورت دی چې د پروژو په تطبیق کې د حکومت سره همکاري وکړي؟
څل په څل کې څو اړخلي اول ولس موږ سره حکومت سره همکار نه دی، چې په دې کې د پروژو په کول لستون سره هغه اجتماعي او هغه امنیتي سره مخامخ کیږي او موږ ضرورت د اجتماعي مشکل د حل لپاره یا امنیتي مشکل د حل لپاره د مواصلات لپاره او د رونټو لپاره چې هغه د صفاتل چې لري دا او ترانسپرنسي چې ټول اخونه چې موږ یو له صاحب کاري ته تل څه ضرورت لري او زه افتخار کوم چې یو له همکارۍ په دې برخه کې ادي اقل ما له وزارت سره ښه
ډیره مننه وزیر صاحب کوم وړاندې
خوشاله وسل. سلام علیکم.
قسمت دا وګه حیرانو سید کړم We'll be right back.
د خبرونه په پای کې د دې سات د مهمو خبرونو غټ ټکی د سه شنبه په ورځ د متحده ایالاتو په دوه ایالتونو نیبراسکا او لویدیځ ورجینیا کې د جمهوری ریاست په مقدماتي انتخاباتو کې د جمهوری غوښتونکو د ګوند ایوازلي کاندید ډونالډ ټرمپ په دواړو ایالتونو کې انتخابات وګټل او د روسي رپورټونو له مخې د دیموکرات ګوند سناتور برنی سندرز د میرمن کلینټن نه په لویدیځ ورجینیا کې انتخابات ګټلي دي. په عین وخت کې د سنا په مجلس کې د جمهوری ګوند یو زیات شمېر مشران اوس د دې واقعیت منلو ته چمتو ښکاري که زړې غواړي او یا نه د دیموکرات د نیویارک د ایالت میلیاردر او سوداګر ډونالډ ټرمپ به د جمهوري ریاست د مقام لپاره د ګوند نهایي کاندیدي. د سنا په مجلس کې د جمهوری غوښتونکو مشر مچ مکانل د سه شنبې په ورځ وویل چې ټرمپ په یو پخوانۍ طریقې سره انتخابات ګټلي دي او موږ د رایې ورکوونکو د انتخاب احترام کوو. ټاکل شوی ده چې ښاغلی ټرمپ به نن د جمهوري ګوند د مشرانو سره ملاقاتونه وکړي. د ننګرهار د ولایت د نازیانو په ولسوالۍ کې په یو ځانمرګ برید کې لس کسان وژل شوي دي او دیارلس کسان زخمیان دي. د بنګلادیش د کورنۍ چارو وزیر اسدالزمان وایي چې دغه هیواد د یو اسلامي کونیان جماعت اسلامي لوړ پوړی مشر متیور رحمان نظامي په 1901 کال کې د پاکستان نه د بنګلادیش د ازادۍ د جنگ په دوران کې د ملکي وګړو د قتل عام په تور د ډاکې په عمومي مبس کې اعدام شو. جمهور رئیس اشرف غنی د سه شنبې په ورځ د تاجکستان د جمهور رئیس امام علي رحمان په بلنه دوشنبه ته ورسېده. د اشرف غنی سره په دې سفر کې د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني او یو شمېر نور کسان ملګري دي. د شمالي کوریا مشر کیم جانګ اون د سه شنبې په ورځ په پونګیان کې د کارګرانو د ګوند څلور ورځنی کانګرس یو عمومي غونډې په پای کې د یو غټ مارچ یا جلوس مشري کړې ده چې په سلګونو زرو کسانو پکې برخه واخیسته. شمالي کوریا تقریبا سلو خارجي ژورنالیستانو ته هم بلنه ورکړې وه. د ترکیې امنیتي چارواکي وایي چې د سه شنبې په ورځ په دیارباکر کې د موټر بم په چاودنه کې درې کسان مړه او 500 کسان زخمیان دي. چاودنه هغه وخت وشوه چې پولیسو د کردستان د کارګرانو د یغې ډلې پی کې کې ایدیان د محبس نوي روغتون ته د علاج لپاره انتقالول. په زخمي شوو کسانو کې 12 پولیسان هم شامل دي. په داسې حال کې چې ټاکل شوې ده د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما په روانه میاشت کې جاپان ته سفر وکړي او د وو صنعتي هیوادونو د مشرانو په غونډه کې ګډون کوي. یوې نهاویا کلنې جاپانۍ میرمنې چې په هیروشیما باندې د امریکایي الوتکو لخوا د اټومي بم د غورځولو صحنه په سترګو لیدلې وه په ښاغلي اوباما باندې غږ کړی دی چې د ژوندي پاتې شو جاپانیانو درد او کړاو احساس کړي. د فلیپین د جمهوري ریاست انتخابات د هغه هیواد د جنوبي ښار ډاو یو اویا کلن ښاروال راډیګو روډاډي ګټلی دي او مخالفانو خپله ماته قبوله کړې ده. ښاغلی روډاډي چې یو پوچخلی او بدخلقه شخص ګڼل کېده په انتخاباتو کې ډېرو خلکو ځکه ملاتړ وکړل چې هغه وعده کړې ده چې په فلیپین کې به امنیت راولي او غلا او بدماشان به ختموي.
درنو اوریدونکو د خبرونې په پای کې پام وکړئ د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالات ته. په کابل کې به نن باران وسی د تودوخې لوړه درجه 25 د ټس وارلس. په کندهار، هرات، جلال آباد او غزنی کې به نن اسمان ځای اوریځ وي. په کندوز کې به هم نن اسمان ځای اوریځ وي او په خوست کې به نن باران وسی. په مزار شریف کې به هم نن اسمان ځای اوریځ وي. په هلمند کې به نن اسمان شین وي او په فراه کې به نن اسمان ځای اوریځ وي. قدرمن اوریدونکو په همدې سره زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتي جو. د درې خبرونې همکاره نسرین محمود عزیزی حاضر ده خپل خبرونه به تاسو ته معرفي کړي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.